په خبرو کې د غرمې دولس بجې شوې. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري کې چې د هارون با صاحب ته سلامونه وایم. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو خبرونه له تمدیحه کړه.
ترکی د بلوچستان حکومت د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د پخواني مشر عثمان کاکړ د مړینې د وجوهاتو د معلومولو د عدالتي پلټنو پل اعلان کړی دی. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي هغه وړاندیز منلی چې ایران، افغانستان او پاکستان بهرنیو چارو وزیران دي یو وخت غونډه وکړي. امریکایي فوج د عراق او شام پر پوله پر ایراني ملاتړو ملیشو هوایي بریدونه کړي دي. وسم د خبرونو تفصيل. د بلوچستان حکومت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پخواني مشر عثمان کاکړ د مړینې د وجوهاتو د معلومولو لپاره د عدالتي پلټنو اعلان کړی دی. د اعلان پروند د صوبې وزیر اعلی جام کمال په مستنبخ کې د عثمان کاکړ د فاتحې پر مال وکړ. نو موږ ویل چې فاتحې ته ترورتګ لمخې د عثمان کاکړ د مړینې د وجوهاتو معلومولو لپاره د عدالتي پلټنو اقدام کړی دی. دوی ما په دې اړه اقدام کړی دی او اوس به دا خط های کورټ ته لیږو او پر دې به نور کار کوو. بلوچستان حکومت ستاسو هرې مرستې ته تیار دی. له دې وروسته د بلوچستان داخله چارو وزارت په غوښتنه های کورټ دوه ججان جسټس نعیم اختر او جسټس ظهیر الدین کاکړ وټاکلی چې د عثمان کاکړ د مړینې پلټنې وکړي. عثمان کاکړ د جون پر 18 نیټه په خپل کور کې د بیهوشۍ په حالت کې موندل شوی و چې وروسته په کوټه کې ډاکټرانو د سر آپریشن وکړي او بیا د نور علاج لپاره کراچۍ ته یوړل شو چې هم هلته مړ شو. دا غزوی خوشحال خان ویلي چې پلار یې طبی مرگ نه دی مړ بلکې پر هغه حمله شوې ده. د بنو جانخیل اوسیدونکو له حکومت سره تر کامیابه مذاکرات وروسته پرلت ختم کړي او د وشل سوي ملک نصیب خان مړی یې خاورو ته سپارلې دي. د حکومت او جانخیلو مشرانو ترمنځ پروند د اوتمانزو وزیرو مشرانو په منځګړیتوب خبرې اترې وسوې چې پکې حکومت ډاډ ورکړي چې د مارچ په میاشت کې پر سوي تړون به عمل کوي. په پخواني او نوي تړون د عمل کولو لپاره د اوتمانزو وزیرو مشرانو او کسیزه کمیټې جوړه شوه. دا تازه تړون پرون په بنو کې د حکومتي ډلې غړي او د خیبر پښتونخوا د ترانسپورت وزیر شاه محمد وزیر خبر اعلان کړ. د جنخیلو د 15 کسیزه کمیټې یو غړي ډاکټر نور محمد پر مشال ډېډو ته وویل چې حکومت یې غوښتنې منلې دي.
فیصله خو دا منه وشوه چې زړاتو ته عملي کوه او دا نوې دي چې څومره څه توان شوی دی هغه چې مدوزان ته در کوه. دغه پر جرګه جوړه شو لا جرګې ته فل اختیارات ورته شو چې دا وي تو په اختیارات کې دي.
دا پرلت د مئ پر یو دیرشمه نیټه له هغه یوه ورځ وروسته پیل شو چې کله نامعلومه کسانو د جانخیلو یو مشر ملک نصیب خان ووژلی. دوی د ملک نصیب مړی د احتجاج په توګه تر پرونه پورې په پرلت کې شوي. پولیس وایي په کورمه کې نامعلومه وسوالو شپږ مزدوران تښتولي دي. د دې سیمې د پولیسو مشر طارق اقبال بیګا مشالیډي ټول دغه مزدوران پرون هغه مهال وتښتول سو چې د موبایل فون ټاوري یا ستنې لګولې. نوموړي زیاته کړه چې پېښه په لیرې پرته سیمه کې سوې نو ځکه له دوی سره بشپړ معلومات نسته او په وینا پولیس د پېښه ځای ته رسېدلي دي. ځای خلکو مشالیډي ته ویلي چې له سنګوړۍ سره نږدې له درانې شګې سیمه څخه نامعلومو وسوالو 18 مزدوران تښتولي چې پکې په وینا یې 10 کسان وروسته پرېښودل. هیچ چاتر اوسه د دې پیش ازماری نه ده منلی. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي ابراهیم طاهریان هغه وړاندیز منلی چې ایران، افغانستان او پاکستان بهرنیو چارو وزیران دي یو غونډه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي طاهریان و پرون له اتمر سره په کتنه کې پاکستان ته د خپل وروستي سفر په اړه معلومات وړاندې کړل او درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د یوې غونډې جوړېدل د افغان سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا او درې واړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره مهمه وبلله. د خبر پاڼې له مخې شاغل اتمر دغه وړاندیز ومنلی او هغه د سولې د بهیر بریالیتوب لپاره مهمه وبلله. په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوي چې دغه غونډه به کله کې شي. اورسې خبر دا چې امریکای فوج د عراق او شام پر پوله پر ایران راتړ او ملیشي هوایی بریدونه کړی دي. دا بریدونه د هغو ډرون حملو په جواب کې دي چې پکې د ډډلو په عراق کې امریکایي عسکر او تاسیسات په نښه کړی دي. د امریکای دفاع وزارت د جون پر 8مه نیټه ویلي چې ولسمشر بایدن په حکم د دفاعي هوایی بریدونه د ملیشو د عملیات پر ځایونو او د وسوالو په ګودامونو سوي چې پکې دوه په شام او یو په عراق کې دي. وزارت زیاتوي د کتاب حزب الله او کتاب سید الشهدا په ګډون ځینو ملیشا ډلو د غذاینه استعمالول. وزارت ویلي په بریدونو کولو سره دا وښودل شوی چې ولسمشر بایدن ډیر واضح دریځ لري چې هغه به د امریکا عسکرو د خوندیتوب لپاره اقدام کوي. وزارت زیاتوي چې د ایران ملاتړو ډلو له لورې په عراق کې د امریکا پر ګټو روانو بریدونو ته په پام سره ولسمشر د دې ډلو د دړې وړې کولو او د حملو د مخنیوي لپاره د نورو فوجي اقداماتو امر کړی دی. د خبرونو پای.
مشال ریډیو خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه دروړو. د بلوچستان د اعلی وزیر په غوښتنه د دې صوبې های کورټ د پښتونخوا ملي او امنیت ګوند د مشر عثمان خان کاکړ د مړینې د وجوهاتو معلومولو لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړی دی. د دې ګوند صوبایي سیکرټري هیله مند دی چې عدالت به رڼې پلټنې وکړي.
دوی آزاد او خود مختار انکوائری کی ایدا معلوم کی چې دا تیر سا څنګه لچا اولی دا او موږ ته د دې قاضي وشي.
له حکومت سره تر کامیابو مذاکراتو وروسته جاني خیلو خپل احتجاجي پرلت پرون پر اتیشتم ورځ ختم کړ. د حکومتي وزیر ډاډ خی چې له پرلتوالو سره شوې لوزنامه به سل په سله عملي کیږي.
امن نے پورا اقدامات کی نہ جرگا اگے ریکمنڈیشن حکومت کو حکومت من وان کتاب نے عمل کو
د خیبر پختونخوا اسمبلی د جون پر 26مه د کلنی حکومتي بجټ منظوري ورکړه. په اسمبلی کې د عوامي اصلاح ګوند پارلماني مشر د دې پوښتنې په ځواب کې چې د یوې اپوزیشن پارټۍ په توګه یې ولې حکومتي ګوند ته مشکل پیښ نه کړ وای.
په قومي اسمبلی کې چې څنګه ولړبازي وشوه یا دا ډېر بدرنګه ماحول جوړ شو عوامي اصلاح پارټۍ دا فیصله کړې وه چې موږ د دغې قائل نه یو.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع تر ازو د بلوچستان د اعلی وزیر په غوښتنه د دې صوبې های کورټ د پښتونخوا ملي او پارټۍ د مشر عثمان خان کاکړ د مړینې د وجوهاتو معلومولو لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړی دی. های کورټ دا اقدام لاغه وروسته وکړ چې د صوبې اعلی وزیر ورته د کورونا او چار وزارت لارې یو خط ولیږه. د پلټنو دا اعلان پرون اعلی وزیر جام کمال په مسلم باغ کې د عثمان کاکړ د فاتحې پر وخت وکړ. کاکړ د جون پر ولسما په کوټه کې په خپل کور کې بهوشه شو چې وروسته هسپتال ته وړل شو. د سر عملیات یا اپریشن یې وشو خو څو ورځې وروسته د نور علاج لپاره کراچۍ ته وړل شو چې هلته بیا مړ شو. داغه زوی خوشحال خان او ګوند یې ویلي چې عثمان کاکړ باندې حمله شوې ده. تفصیل د ایوب ترین په رپورټ کې.
دا اعلان د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان د جون په 8مه نیټه په مسلم باغ کې د پخواني سنیټر عثمان خان کاکړ د فاتحې پر مهال په خپل وینا کې وکړی. پر دې مهال د پښتونخوا ملي او میګون چیرمن محمود خان اڅکزي او نور سیاسي او قبایلي مشران موجود وو. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان زیاته کړه چې د بلوچستان حکومت و هر هغه ګام اخیستلو ته چمتو دی په کوم کې چې د عثمان خان کاکړ د کورنۍ او د پښتونخوا ملي او میګون تسلی کیږي. د دې مقصد لپاره د خپلوانو سره وختول مرستو ته هم تیار دی. د نوموړي په وینا چې مسلم باغ ته د روانېدو څخه لمخه په کوټه کې د عدالتي کمیشن د جوړولو په خاطر یو خط ولور پړو چارواکو ته لیکلی دی چې د کورنۍ چارو وزارت په دې ترڅ کې د بلوچستان های کورټ سره تماس ونیسي. وروسته د بلوچستان اعلی وزیر پر دې امر باندې د کورنۍ چارو صوبایي وزارت لخوا د عدالتي کمیشن د جوړولو لپاره و بلوچستان های کورټ ته یو خط لیکل شوی دی. په خطي سمري کې د بلوچستان های کورټ څخه غوښتنه شوې ده جسټس نعیم افغان او جسټس زهیر کاکړ باندې د دوه کسیز عدالتي کمیشن جوړ شي. د دې څخه لمخه د سینیټ چیرمن صادق سنجرانی د بلوچستان حکومت د یو بل خط ته لارې د پخواني سینیټر عثمان خان کاکړ د مړینې په اړه د پلټنې لپاره د یو عدالتي کمیشن د جوړولو غوښتنه کړې وه. په اسلام آباد کې په جاري شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې د سینیټ چیرمن دا خط د جون په 25مه نیټه د پښتونخوا ملي او میګون د سینیټر سردار شفیق ترین له لورې په سینیټ کې د عثمان خان کاکړ د مرګ په اړه د پلټنې د غوښتنې وروسته لیکلی دی. په کوټه کې د کارپوهانو له لورې امکان امکان څرګند شوی دی چې ډېر ژر به د بلوچستان های کورټ لخوا د پخواني سینیټر عثمان خان کاکړ د مړینې په اړه یو عدالتي کمیشن وټاکل سي. په دې ترڅ کې چې مکله د پښتونخوا ملي او میګوند د صوبایي سکتر او پخواني وزیر تعلیم او دریم زیارتوال سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې د عثمان خان کاکړ د قاتلانو د نیولو لپاره په کار دی چې حکومت په ازاده توګه پلټنې وکړي.
دا واقع څنګه شوی وای د صوبایي حکومت مواري وزیرالله ما ګوتو ونیول چې دا ستاسو مواري و تا به دا تحقیقات کول معلومات به دې کول موږ په دې پسې ولي ځو او ستا دا مواري ده چې موږ ته د سر مال تحفظ راکړي. نن زموږ سر تللی دی شهید کړل شوی دی، تا یې دا مواري و چې تا یې دا کار کړی وای سر ته م رسولی وای، تا یې نه دی کړی. دغه نوټیفیکیشن چې پرون شوی دی موږ پارټۍ به پکښې یو، اوس به حال کوو چې موږ ته د های کورټ جوډیشل کمیشن دغه ججان مستقد محترم دی چې ګا پارټۍ که په دې بله خبره کوله کوشش ترسه کې نه کوله چې دوی آزاده او خودمختار انکوایري وکړي او دا معلوم کړي چې دا پېښه څنګه له چا اولې ده او موږ ته د دې کاجز وشي او د ده قاتلان معلوم شي او هغه باقاعده سم په سزا ورسېږي.
د پښتونخوا ملي او میګوند صوبایي صدر او پخوانی سینیټر عثمان خان کاکړ د جون په 18مه نیټه د بېهوشۍ په حالت کې د کوټ وسیول اسپتال ته راوړل شوی و، چیرې چې ډاکټرانو د سر اپریشن کړی و. خو چې کله وضع زیاته خراب شوه نو بیا د جون په 19مه نیټه و کراچي ته په یو ځانګړې تیاری کې وړی و، چیرې چې نوموړی د جون په 20مه نیټه په یو شخصي روغتون کې خپل ژوند له لاسه ورکړی و. په دې ترڅ کې په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي او میګوند غړي نصر الله زیری د جون په 19مه نیټه و مشال ډیډو ته ویلي و چې عثمان خان کاکړ په خپل کور کې زخمي شوی دی او په هسپتال کې ډاکټرانو د سر د چپ اړخ اپریشن وکړی. دغه ډول د پخواني سینیټر عثمان خان کاکړ د کراچي په یو شخصي روغتون کې د مړینې وروسته د مشال ډیډو سره په خبرو کې د هغه مشر زوی خوشحال خان کاکړ ویلي و چې د ده پلار ناڅرګندو کسانو په یو درانه شي په سر وهلی او کدل کړی دی. پر دې باندې د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میرزیا لانګو وروسته ویلي و چې د پخواني سینیټر عثمان خان کاکړ مرګ په طبیعي توګه شوی دی. د نوموړو په وینا چې ځینې قوتونه و دې ته غلطه بڼه ورکوي، خو که کورنۍ یې د دوی سره تماس ونیسي نو حکومت به په دې اړه پوره کومک ورسره وکړي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو رانه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سیلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
اومی لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خو اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی. د وطمانځای وزیرو د مشرانو په هڅو د حکومت او جاني خیلو د اوسیدونکو ترمنځ مذاکرات کامیاب شوي چې په نتیجه کې احتجاجیانو پرون خپل 28 ورځنی پرلت ختم کړ. دا پرلت د جاني خیلو د مشر ملک نصیب خان تر وژنې وروسته د مې پر 1.5 نیټه پیل شوی و. نوموړی یې نامعلومو وسلوالو وژلی و. پرلتوالو له حکومت غوښتنه کوله چې سیمه دې له وسلوالو پاکه کړي او د تشدد د پیښو مخنیوی دې وکړي. د 100 ورځو تر پرله پسې مذاکراتو وروسته حکومت پوخ ډاډ ورکړی چې له دوی سره د مارچ په جاني خیلو سره د مارچ په میاشت کې شوی تړون به سل په سله عملي کیږي. تفصیل له عمر وزیر اورو.
مرستیال کمشنر بنو کیپټن ریټایرډ زبیر احمد نیازی او د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیر ملک شاه محمد وزیر خبري غونډه کې وویل چې حکومت د جاني خیلو غوښتنې منلې. د دوی سره د مارچ په میاشت کې شویلی کله تړون ژمنه به عملي کیږي چې ورته د قبایلي مشرانو ورکنی کمیټي جوړه شوې. هغه کمیټي به په جاني خیلو کې د حکومت لخوا امنیت ټینګښت لپاره د حکومت اقدامات ساري، د پرلتوالو شوو توانونو حساب به لګوي. ملک نصیب او د احتجاج په دوران وژل شوی یو بل ځوان کورانو ته د حکومت لخوا انصاف او مرستو ورکولو لپاره به هم یاده کمیټي د حکومت او جاني خیلو ترمنځ منځګړې وي. صوبایي وزیر ملک شاه محمد وزیر پریس بریفینګ کې وویل
جرګه جوړه شوه چې د احمدزای او د عثمانزای په مشیرون باندې مشتمله ده. نو د دې چې څومره سکینه دي د زاړه معاهدې یا نوې چې څه داسه حادثات پیش شوی دی توا با اختیار جرګه جوړه شوه دتا حکومت هو اختیار ورکو او جنیخیل قوم هو اختیار ورکو او نن جنیخیل قوم دغه جرګه ته د خپل در نه ختمول اعلان وکړ او اشتلا دي چې کیم تحفظات دي د امن نه پورا اقدامات دي دا جرګه او هغه ریکمنډیشن حکومت ته کوه حکومت ومن وان کتابن عمل کو
دا جانی خیلو یو مشر او پرلت کمیټه غړی ډاکټر نور محمد مشال ریډیو ته وویل چې حکومت سره مذاکرات کامیاب شول، مطالبات یې منل شوی، پرلت یې ختم کړ.
فیصله خو بدام نه وشله چې یعنی هغه زړود ته عملی کوو او دا نه ویږي چې څومره څه توان شوی دی هغه چې مدوزان ته در کوو. دغه پر جرګه جوړه شوله، هغه جرګې ته فل اختیارات ورکړل شو چې دا ویل توپ اختیارات کې دي. پر زمبر بندو میزه یعنی دغه حکومت جمع کیږي کوم توانې شوی دی کوم یعنی خبرې دي یعنی لسینه دي شهید یو شوی دی یعنی یو چې کومه دوکانه زخمیان پکې شوی دی ګټسینه موټر سایکلینه ټکټرینه ډېرې خبرې دي. هغه چې هغه دغه جرګه یې بختیار کړل چې دا تا یعنی دغه خلک نرولی کا تو ته فل اختیارات دی.
د جانې خیلو مشر ملک نصیب خان د مې پر دیر شمانېټه نامعلومه وسلوالو وژلې وو چې د مې یو دیر شمانېټه نه جانی خیلو پر لټ پیل کړ. درویش ورځې پس دوی اسلام آباد ته مارچ پیل کړ چې د باکا خیلو په مقام پولیسو لخوا ایسار کړل شول او مذاکرات پیل شول چې بالاخره تیره ورځ دغه مذاکرات د حکومت او د جانی خیلو ترمنځ کامیاب شول. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2013 15315 پته او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
په کورمه کې د سړی تښتونې یوه تازه پیښه شوې ده. پولیس او ځایي خلک وایي نامعلومه وسلوالو په منځنۍ کورمه کې شپږ مزدوران تښتولي دي. چارواکي وایي د کسانو د موندلو لپاره عملیات پیل کړي دي. په دې سیمه کې پخوا پوز د وسلوالو پر ضد عملیات کړي ول او ویلي ول چې سیمه یې له هغوی پاکه کړې ده. تفصیل د طارق اورگزی په رپورټ کې.
پولیسو په علاقه کې تختول شوی یوازې د شپږو مزدورانو تصدیق کړي او وای ټول شپاړس به درک ویل چې پکې لس واپس خپل کورونو ته راغلي. په تختول شوی مزدورانو کې د پولیسو تر مخه د دیر سیمې محمد انس او امداد خان، د اوکاړې محمد کاشف، د هغو ورور محمد آصف او ګل فراز او د چرسدې محمد فرمان نمونه شامل دي. د ضلع پولیسو مشر طارق بال وای دا پیښه په لرې پرته سیمه کې شوې نو ځکه ورته پوره معلومات نه دي رارسېدلي، خو دومره ده چې پرون راهیسې شپږ مزدوران بے درک دی. جی تاسو ته انشاءاللہ تفتیش مکمل شي نو ټول معلومات درکوم. اوس خو پولیس لاړ دی، ډیر لری ځای دی، واپس نه درغلی. چې راشي نو دته انشاءاللہ هر څه وایي. په منځنی کورما کې د رابطې سہولت ور برابرولو لپاره حکومت د موبایل ټاور په لګولو کار پیل کړی چې بګې هغلته تر شلو زیات ټاور باندې د سیګنل حقوق د موبایلینګ کمپنی حاصل کړي. د موبایلینک موبایل کمپنی یو مشر سلمان افریدی هم یاد پیخه تایید کړه، خو او ویل ورکشي مزدوران د دوی نه بلکې د هغه شخصي کمپنی د کم ته چې هغه لته ټاول لګولو کار حواله شوی. د پیخي ذمہواري تر اوسه چا په خپل سر نه داخسته. د درنیو شګې د منځنی کورمه د زحمش په حدودو کې راځي چیرته کې تر پوځي عملیاتو وروسته یاد سیمه لا وسلوالو پاکه ګرځول شوې وه، خو عام وګړو د تختولو تازه پیښې تر کې دوه وروسته د سیمې امنیتي یو ځلې بیا له خطر سره مخامخ کړي. تر دې وړاندې دوه داسې پیښې وشوې چې هغلته وسلوالو عام وګړي د ټوپکو په زور له ځان سره تختولي. طارق اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې چې کومې د
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د جون پر شپږویشتمه د خیبر پختونخوا اسمبلی د نوي مالی کال لپاره د صوبایي حکومت د 1.1 کرب روپو بجټ منظور کړل. دا په داسې حال کې ده چې اپوزیشن ګوندونو په بیا بیا ویلي چې د حکومت له کارکردګۍ مطمئن نه دي. په پاکستاني رسنیو کې داسې رپورټونه خپاره شوي چې ګواکې اپوزیشن دا ځل حکومتي ګوند ته لاره ورکړه چې خپل بجټ له اسمبلی په اسانه پاس کړي. دا چې ولې د جواب لپاره دا رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان د جون پر شپږویشتمه د صوبایي اسمبلی بجټ غونډې ته په خپلې تفصیلي وینا کې په بیلابیلو شوبو کې د خپل حکومت د کامیابیو یادونه وکړه. نوموړي وویل حکومت یې توانېدلی چې د چشمه رایټ بینک کینال، ټانک زام ډیم او د لویو سړکونو ترڅنګ د 9 صنعتي ساحو یا زونونو جوړولو چارې پیل کړي. خو په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک د جون پر 20مه مشال رډیو ته وویل په بجټ کې د ګرانۍ قابو کولو او خلکو ته د روزګار موکو برابرولو لپاره هیڅ د پام وړ وړاندیزونه نشته. نوموړي زیاته کړه د دې لپاره چې د قومي اسمبلی د بجټ غونډې په څیر د دوی هغه هم د ستغو سپورو خبرو او تاوتریخوالي ښکار نشي، اپوزیشن ګوندونو پریکړه کړې وه چې خپل بحثونه په آرامه فضا کې وکړي.
په 1.15 روپۍ مونږ یونټ پیدا کوو، لکه دا یو بجلی هم مونږ تدی په خپل قیمت راکړه. د بیروزګارۍ مسله به زمونږ حل شي، د ګرانۍ مسله به زمونږ حل شي. نن زمونږ د صوبې سړکونه چې دي هغه د کندراتو شکل دی، د صحت نظام ډېر زیات کمزور دی، تعلیمي نظام خو بیخي په شا لاړو. مرکز له ټولو نه سیوا مدن چې دی هغه زمونږ صوبه ورکوي، نو د ټولو نه سیوا ظلم چې دی هغه زمونږ صوبې سره روان دی. په قومي اسمبلی کې چې څنګه ولړبازي وشو یا دا ډېر بدرنګه ماحول جوړ شو، مونږ کم از کم عوامي نېشنل پارټۍ دا فیصله کړې و چې مونږ د دغې قائل نه یو. نو ډېر سموت زمونږ بجټ ډسکشن شوی دی، ډیبیټ شوی دی. باقي خو اپوزیشن خپل کردار ادا کړی دی او خپل کردار به ادا کوي.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر په خپل بجټ تقریر کې د بجلی د خالص منافع او د قومي مالیاتي ایوارډ په څیر موضوعاتو په یادولو وویل چې حکومت به د صوبې پر مالی او آئینی حقونو له مرکز سره هیڅ رقم روغه جوړه ونه کړي. نوموړي هیله وښوده چې د 2018 د قومي سرشمیرنې رپورټ تر خپرېدو وروسته به قومي مالیاتي ایوارډ ته له نوي سره کتنه وشي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې له ډیر اسماعیل خان د پیپلز ګوند غړي احمد کونډي مشال رډیو ته وویل که دوی د بجټ په اړه جمع کړي خپل کټ موشنونه بیرته نوې اخستی، نو د تیر کال په څیر به دا ځل هم پر بجټ د خبرو موقع له لاسه ورکړی وای. نوموړي زیاته کړه په بجټ تقریر کې واضح کړي چې د صوبې خلک پر خپلو وسایلو د بشپړ اختیار له حقه محروم ساتل شوی دي.
چې کوم د توکیری روانه ده د اسمبلیانو کې د کالم ګلوچ دا مونږه یې وایټ کړی دی. ما په 15 نکاتو باندې خپل تقریر کړی دی. یو نیټ هایډل پروفیټ، دوم فیډرل اکسایز ډیوټي آن آئل چې خیبر پختونخوا ټول نه زیات تیل پیدا کوي، نو موږ د فیډرل اکسایز ډیوټي نه ملاویږي. لکه د صوبایي حکومت ناکامي ده انډر آرټیکل 161 دا زما کانسټیټیوشنل رایټ دی، زه خیرات نه غواړم. دریم چې زما اوبو شیر چې کوم دی ایرسا اکورډ مطابق راولو کې صوبایي حکومت ناکامه شو. نمبر څلورم زما چې کم ګیس دی زما اول حق جوړیږي، اگر نه پس که زما نه زیات دی نو بل صوبه دې استعمالوي. پنځم زما ټوبیکو دی 110-120 ارب روپۍ جوړیږي فیډرل اکسایز ډیوټي کې او د سیلز ټیکس کې. خو موږ
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د شمالي وزیرستان یو استازي میر کلام وزیر د دې پوښتنې په ځواب کې چې حکومت ولې له اسمبلی د خپل بجټ په منظورولو کې له کوم مشکل سره مخ نشو، وایي په پاکستان جمهوری غورځنګ کې د شامل ګوندونو ترمنځ اختلافات او د خیبر پختونخوا د اسمبلی د نن هم د اپوزیشن ګوندونو کارکردګي اغیزمنه کړې. نوموړی البته خوښ دی چې حکومت د نوي مالی کال په بجټ کې د ده د سیمې د روغتونونو د ضرورتونو پوره کولو او هم د لویو لارو جوړولو لپاره پیسې بیلې کړي دي.
دو تهای اکثریت د دوی سره دی. اپوزیشن په خیبر پښتونخوا کې ډیر زیات کمزور دی. اوس د دې پی ډی ایم او دغه په واجه چې کوم ستونزې را روانې دي، دا زمونږ اپوزیشن یې هم هغه په اثر انداز شوی دی او هغه واقعي چې ټف ټایم ور نه کړی شو. دوی خو وعده کړی دي چې د اپوزیشن کسانو ته به دا پر موږ فنډز ورکوو.
د نوی مالی کال لپاره د خیبر پختونخوا په بجټ کې چې د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه اسمبلی ته وړاندې کړل، د پرمختیاي چارو لپاره 300 او 1 ارب روپۍ بیل شوي دي. جګړه د جمعې ورځې په خپل بجټ تقریر کې ډاډ وښود چې حکومت نور د کورونا وایرس وبا له اثراتو راوتلې او هڅه کوي چې د صوبې د پرمختیا او د ولس یې د خیر ښېګڼې خپل پلانونه عملي کړي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
اور دن کو مشال ریڈیو تک ہوگی خیبر پختونخوا اعلی وزیر د جنوری پر د جون پر شپږویشتمه د خیبر پختونخوا اسمبلی ته خپل بجٹ تقریر کې په پخوانی فاټا کې د یو شمیر پروژو د زرګونه کانټریکټ ملازمینو د نوکرۍ په خولو اعلان وکړ. د پخوانی فاټا د پروژو ملازمین د حکومت پر دې ګام خوشاله دي، خو وایي چې د نوملړه د دوی یو شمیر ملګري د ځینې شرطونو نه پوره کولو له وجې استل شوی دی. دوی په خبرو حکومت باید دغه ملازمینو د روزګار غم هم وخوري. د روان جون میاشتې پر دیرشمه هغه یو شمیر پروژې ختمیږي چې حکومت په پخوانی فاټا کې پیل کړی وي. د فرهاد شینواری رپورټ.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د مالی کال 2021 او 2022 بجټ د منظورۍ د وینا په وخت په رسمي توګه اعلان وکړ چې د پخوانی فاټا په یو شمیر پروژو کې کار کوونکو کانټراکټ ملازمینو ته مستقل حیثیت ورکړ او دې لپاره یې باقاعده قانون سازي کړې وه او دغه ګام یې پورته کړ. دا په داسې حال کې ده چې د جون په دیرشمه په قبایلي ضلعو کې د یو شمیر پروژو وخت ختمیږي او دې سره د دغه ملازمینو د بیروزګار کېدو اندېښنه موجوده وه. حکومت وایي دا څه باندې 15,000 ملازمینو، خو په دې کې ټولو ته مستقل حیثیت نه دی ورکړی، یعنی یوې کمیټې په ذریعه ترې دا مهال هغه کسان اخیستل شوي چې د فاټا سیکټریټ په وخت کې د پروژو د برتیو لپاره شو اشتهاراتو، ټیسټونو او انټرویو له لارې اخیستل شوي وو. یعنی اوس ترې لږ تر لږه 3,000 کسان مستقل شول او په بل مرحله کې بتري نور کسان هم واخیستل شي. جمشیر خان پردی ته پخوانی فاټا د صحت محکمې په یو پروژه کې کار کوي. د مشال ریډیو ته وایي د حکومت په دې اعلان ډیر خوشاله دي، خو چې کوم ملګری د ځنې شرطونو نه پوره کولو لوجې مستقل حیثیت نه پاتې دي، په کار د هغوی ته هم موقع ورکړل شي.
وزیر اعلی خو چیف ایگزیکټیو او دغه د دې انډر نامونګر ډیر خوشاله شلو دې د پاره مخکنه قانون سازی شوی و. دا کم چې دا ډیټا کلیکټ شوی و دا د لا ډیپارټمنټ نه د فینانس ډیپارټمنټ نه مختلف مراحل نه تیر شوی و. نو ان شاء الله موږ ټول مرګري چې سمره یو ملازمین دې موږ ډیر خوشاله یو او د دې موجوده حکومت شکریا ادا کوو. زنه داسې مرګري دي چې هغه اوس مطلب د دې ریګولرایزیشن مستقل کې دوه لک پاتې شوی دي، هغه کې د دینی مدارس دي او ورسره چې کم دی ال اف ای او پروجیکټ د ایجوکیشن، نو هغه ان شاء الله بم کیږي. زمونږ یقین دی د موجوده حکومت د سیتاب کوي. زنه داسې دي چې نان پرفیوچوال سټیټس پروجیکټونه لري، نو هغه کې مونږ حکومت نه فیل دی چې کاغه کم سوق داسې مرګری وي ایڈجسٹ کړي شي. نو زمونږ د موجوده حکومت نه فیل دی چې دا ایڈجسٹ کړي شي.
فاټا ډیولپمنټ اتارټي پروژه کې کار کوونکې واحد پردی وای د پخوانی فاټا د کانټراکټ ملازمینو بحالې لپاره یو مخصوصه طریقه وا او د غیر مستقل نویت والا کسان ترې پاتې خپل خپکار دا دوی هم بحالو ساتل شي او مستقل حیثیت ته ورکا.
پدې کې اسټابلیشمنت ډپارټمنټ یو پرفارما هر ډپارټمنټ اور کړي و کنسرن تا چیر دی سیکټری صاحبان دی دا پرفارما ساين کی چیر دا پروجیکټ پرپچول ان نیچر دی ادر دین دی. پدې کې چې سو کم سیکټریان صاحبانو چا خو هغه پرفارما ساين کا خو پاره کې دا سی یو سو ډپارټمنټ دی چې آغا پرفارمي آغا سیکټری صاحبانو سای نکړي چې پاغي کې یو د جنرال ایجوکیشن دی اباو 600 نبره کسان دي پروسس نه تقریبا چې ډراپ کیږي لګیا دي. دویم چې کوم دا د سکل والا ملګری وو اغم تقریبا سراوند اباوت 150 کسان دي. نو ټول ناول هم ګورنمنت نه دا مطالبه ده او دا کسان هم په دې کې کنسیدر شي.
په پخوانی فاټا سیکټریټ کې په صحت، تعلیم، اریګیشن، لایو سټاک، زراعت او د بیا بحالې شعبو کې دغه ملازمینو د تیرې اوږدې مودې راهیسې کار کاوه. په 2013 کې د 15 مینی بدلون لاندې فاټا خیبر پختونخوا کې ورګډېدو سره د فاټا سیکټریټ هم ختم شو او د دغه سیکټریټ ټولې ولسي ادارې سره د ملازمینو په صوبایي ولسي ادارو کې شامل کړل شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2130، 15315 پته او 15155 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
په پیښور کې د غرمې 2:30 بجې کېدونکې دي د خبرونو لنډیز له عبدالحی کاکړه.
د بلوچستان حکومت د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د یو پخواني مشر عثمان کاکړ د مړینې د عدالتي پلټنو اعلان کړی. د اعلان پرون د صوبې وزیر اعلی جام کمال په مستنباغ کې د عثمان کاکړ د فاتحې پر موقعه وکړ. نوموړي وویل چې فاتحې ته تر اوسه تګ له مخې د عثمان کاکړ د مړینې د وجوهاتو معلومولو لپاره د عدالتي پلټنو په اکله اقدام کړی. د دې وروسته د بلوچستان داخله چارو وزارت په غوښتنه د های کورټ دوه ججان جسټس نیم اختر او جسټس زهیر الدین وټاکل سو چې د عثمان کاکړ د مړینې پلټنې وکړي. د بنو جانخیل اوسیدونکو له حکومت سره د کامیابو زکاتو وروسته پرلت ختم کړي او د وژل شوي ملک نصیب خان مړی خاورو ته سپارلی دی. د حکومت او جانخیلو مشرانو ترمنځ پرون د اتمانځو وزیرو مشرانو په منځګړیتوب خبرې وشوې چې پکې حکومت ته ډاډ ورکړ چې د مارچ په میاشت کې پر شوي تړون به عمل کوي. پولیس وایي په کورمه کې نامعلومو وسلوالو شپږ مزدوران تښتولي دي. د دې سیمې د پولیسو مشر طارق اقبال بیګام شاړلي ټول چې دغه مزدوران پرون هغه مهال وتښتول شول چې د موبایل فون ټاوري یا سیمې لګولې. ځایي خلک وایي چې نامعلومو وسلوالو 13 مزدوران تښتولي چې پکې په وینا یې 10 کسان وروسته پرېښودل شول. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي ابراهیم طاهریان هغه وړاندیز منلی چې ایران، افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران د یوې غونډې د جوړېدو لپاره کړی وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل شوي طاهریان پرون د اتمر سره په قطر کې پاکستان ته د خپل روسي سفر په اړه معلومات وړاندې کړل. امریکای فوج د عراق او شام پر پوله پر امریکا په ایران ملاتړو ملیشو هوایی بریدونه کړی دي. دا بریدونه د هغو ډرون حملو په جواب کې دي چې په کې دي ډلو په عراق کې امریکایي عسکر او تاسیسات په نښه کړی دي. د امریکا دفاع وزارت د جون په 18 نیټه ویلي ولسمشر بایدن په حکم دا دفاعي هوایی بریدونه د ملیشو د عملیات پر ځایونو او د وسلو په ګودامونو سوي چې په کې دوه په شام او یو په عراق کې دي.
مشال ریډیو لند خبرونه اوس رزوی بلې موضوع ته د خوست په مرکز ولسوالیو کې د ولسی پاسونو ترڅنګ لزګونه کسان عملاً د افغان ځواکونو لیکو ته ورغلي دي. د خوست حکومتي چارواکو د افغان دولت او امنیتي ارګانونو په ملاتړ د دا ډول ولسی خوځښتونو د پیلېدو ستاینه کړې خو او ویلي دي چې د دې ولایت ځوانان به د خوست ترڅنګ د ګاونډیو ولایتونو په امنیت ساتنه کې هم پوره ونډه واخلي. د نجیب الله الخیل پر رپورٹ کې تفصیل ورو.
د خوست په بیلابیلو ولسوالیو کې د خلکو له وسلوالو پاڅون سره یو ځای د دې ولایت لسګونه ځوانان عملا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې شامل شول. دوی ویل چمتو دي چې د افغانستان په هر سیمه او ولایت کې چارتیا موجوده وي د سرتیرو په توګه دنده ترسره کړي. خوستي ځوانانو له خپلو نورو هیوادوالو هم وغوښتل چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لیکو کې شامل شي او د هیواد په ټکاو او د خلکو د سولې ژوند په خوندیتوب کې ونډه واخلي. د یک شنبه په ورځ د خوست د مرکز اړوند متون سیمی اوسیدون کی رحمت الله مشال روړی تو ول
ز ټول افغانان ته ارز کی چې وی د جکشي داسې پسون د وکیل کوم چې ارجګیو د طلب دا مو ورسته کسون چې څومره دي د مون ټول داسې ارجګیو نه د امتیاز دی پر ارجګیو نه دی بل کو مطلب دی پر ارجګیو مون خاص د خپل خور دی خوز د امنیت دی پر ارجګیو مون خدمات کو دا تلور د شو ولایت کې چې مون ته کوم ولایت کې ضرورت وي ان شاء الله مون به د طلب لکه خوز کې ارجګیو داسې به مونږ ولایت ته ورسو.
خوستی ځوانان وای د افغانستان اوسنۍ شرایط د تاړ کړل چې هواد ساتنه ته ورودانګي.
نو مې نصیب جان ده د خوست ولایت ځمې میدان ولسوالۍ اوسیدونکو يم. نو دا مخاو غنل چې زرا شم په دې شرایط کې خپل وظیفه تر سره کوم، مطلب چې په افغانستان په کوم ځای چې مطلب خوست په کوم چې نام نه ولسوالۍ یا نه امن سیمه منګ پاو کوله داسو ان شاء الله د هواد خپل ګوډ ګوډ خاورې ته مونږ سو.
بلوري ته د خوست چارواکي د دې ولایت په بیلابیلو قومونو او سیمو کې د افغان دولت او امنیتی ارګانونو په ملاتړ د دا ډول ولسی خوځښتونو د پیلېدو ستاینه وکړه. خوست والی محمد کټوازی د ملي امنیت له لیکو سره د لسګونو ځوانانو د یوځای کېدو په مراسمو کې وویل د دې ولایت ځوانان به نه یوازې د خوست د امنیت په ټینګولو بلکې د ګاونډیو ولایتونو امنیت ساتنه کې هم پوره ونډه واخلي.
زموږ د خوست ورونه په ولسوالیو کې په ښار کې په قومونو کې یو ژوندی خوځښت راغلی ده. ځوانان راټول سوي دي، سلای واخیستله د خوست دفاع په خاطر باندې، دفاع په میړانه باندې کېږي. د خوست خلکو چې تر اوسه سلا اخیستې، ځوانانو سلا اخیستې، مشرانو اخیستې ده، قومونه راټول سوي دي. دغه ټول د پخوانۍ تاریخي میړانه ده. انشاءالله له دغه ولایت چې به موږ امجوار ولایتو ته هم ورزو لکه موږ کافي فسلره ده او باید کې عملیات کوي. هغه مساج خوست ورونه دي.
په خوست کې داسې مهال لسګونه ځوانان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لیکو کې شاملېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال او سویل لویدیځو ولایتونو کې وسلوالې نښتې تیزې شوي او د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ ځینې ولسوالۍ هم لاس په لاس شوي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویبپاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر په ننګرهار کې هم د کووډ 19 ناروغان ډیر شوي او د هغو د مړینې کچه هم د لومړۍ او دویمې څپې په نسبت زیاته شوې ده. په جلال آباد کې د مشال لړیو خبریال باز محمد عابد د ننګرهار د عام روغتیا له مشر نصیر احمد دورانی سره په همدې اړه مرکه کړې. په سر کې ترې پوښتلی چې د کورونا درېمه څپه تر لومړۍ او دویمې هغې څومره خطرناکه ده.
کرونا د دریمې څپې د وایروس وسنۍ نوه د لومړنۍ او دوهمې نه شدت زیات دی. په دې معنی چې یو خو د خپراوي کچه یې لوړه ده. په لومړۍ او دوهمه څپه کې چې یو مریض څومره کسان مصابول، په دا ځل باندې د هغې نه د دې اټیک ریټ د وایروس د سرایت کچه ډیره ده. لومړۍ او دوهمه څپه کې د وایروس هغه لومړۍ نوې ماشومان او خویندې هم کمی مصابول، مګر دا ځل خویندو د په دې مرض د اخته کېدو کچا چې دا مساوی ده د نارینه و سره او ماشومان هم مساوی. بل تفاوت د شدت او د دې د وخامت یا د خرابوالي هغه دا ده چې د مړینې کچه یې زیاته ده سږي نسبت پخوانی حالت ته ډیر مساوی.
په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د اکسیجنو د کمبود لامل ډیر ناروغان مړ شو د کورونا له وجې. په ننګرهار کې خو د اکسیجن ستونزه نشته او کوي تاسې ست تدابیر نیولې دي.
د اکسیجن ته تولید عمومي کمبود په ټول افغانستان کې په دې خاطر دی چې په خان اکسیجن پلانټونه ډیر نه وو. د اکسیجن د غلوړ ضرورت چې دی د خود کرونا سره پیدا شو. د دې نه مخکې د اکسیجن ضرورت په روغتونونو کې ډیر کم وو او هغه تولیدي فابریکې چې یا دولتي یا شخصي وي هغه کفایت کوو، بلکې اضافي مو. موږ د 1500 بالونو په خوښه کې ضرورت لرو، خو موږ زر بالونو پیشنهاد کړی چې داسې یو پلانټ موږ ته ولګول شي چې زر بالونه د ورځې تولید لري. نو چون هغه پلانټ لږ لوړ دی، قیمت یې زیات دی، نصب به یې لږ څه وخت نیسي، مګر د ننګرهار اکسیجن تولید فعلي وخت کې تر ډیره حده پورې کافی دی، د ننګرهار شفخانو ته رسیږي.
د کورونا پر ضد کوم واکسین چې ننګرهار ته اویا زره ډوز را رسیدلی وو هغه ختم شوي او ځینو خلکو له دویم ډوز هم نه دی اغستی. اوس چې افغانستان ته د چین نه واکسین راغلی دی، ننګرهار ته څومره سهم ورکړی او آیا هغه چې لومړی ډوز یې مثلا له نورو واکسینو اخیستی وي دغه دویم ډوز ورته د دې واکسین نه تطبیقېدای شي او کنه؟
عام روغتیا وزارت ډیر زیات کوشش کړی دی چې د خپل ټولو وګړو لپاره واکسین تیار. څوک را دا دونم شوي دي، خو کله چې د هند صادرات د واکسینو نورو دنیا ته بند کړل نو په هغه کې هغه قراردادي واکسین هم تر اوسه پورې نه دی را رسیدلی چې افغانستان دولت خپل غواړي چې وایښلي او ټولو وګړو ته ورسوي. خو البته د ډیر فشار نه وروسته هند 2 لک واکسین افغانستان ته کومکی مرسته ورکړه، ټولو ولایتونو ته توجیه شو. ننګرهار ته هم تر 2000 دوز لوړ را ورسېده. نو مونږ په ننګرهار کې خوشبختانه چې په خپل وخت سره هغه واکسین ټول تطبیق کړل. د 1500 په خوشا کې خلکو دوه دوزه کړی دي او یو 2000 کسانو یو دوز کړی دي، دوهم دوز یې پاتې دي. هر کس چې کوم واکسین لومړی دوز کړی وي دوهم دوز به هم د هماغې واکسین نه کوي. نو د چینایي واکسین هغه کسان چې لومړی دوز یې هندي کړي هغه نه شي کولای. هندي واکسین د دوهم دوز د تکمیلېدو دپاره د پاتې خلکو دپاره هغه انشاءالله چې را رسیږي د 14 نه تر 16 هفتو پورې هر څوک وخت لري تر څو چې دویم دوز واخلي. لومړني واکسینو د تجربو نه په استفادې سره دا ځل وزارت هر ولایت ته یو اندازه لیږي. مثلا 2000 دوز مونږ ته رالیږلي دي، دا چې تطبیق شو د همدې خلکو لپاره به 2000 دوز رالیږي. د واکسینو ډپارټمنټ به مسؤول وي چې هغه 2000 دوز همدې خلکو ته وکړي.
د ننګرهار د عام روغتیا څانګې له مشر ډاکټر نصیر احمد دورانی سره مو د باز محمد عابد مرکه اوریده.
د مشال ریډیو د ګل یادو شنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونا زنجیرونا
پپاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
پایونی مبجا
قانونی لارې
په دونی مو بجو
د رڼا پلور
پپاوکم دریو بجو
سندری جادوګری
په درېنی مو بجو
روغتیا او درملنا
په سلورو بجو.
په پاکستان کې د مختلفو سیاسي ګوندونو پښتنو مشرانو پخوانیو وزیرانو د پارلمان پخوانیو غړو یو غونډه کړې ده. په دې کې دوی له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وطنې په پاکستان کې پر میشتو پښتنو د ممکنه اغیز جاج اخیستې ده. دا غونډه د جون پر 26 په اسلام آباد کې وشوه چې قربتوب د پیپلز ګوند یو مشر خواجه محمد خان هوتی وکړ. د غونډې ګډونوالو مشال لوی ته ویلي دوی له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې د امنیت خرابېدو په اړه اندېښمن دي. امریکا اعلان کړی دی چې د روان کال د سپتمبر 23 به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو په خپلو حملو کې شدت راوسته دی. تفصیل د مجید بابر په رپورت کې.
په دې لړ کې د جون په 26 په اسلام آباد کې د 15 سیاسي مشرانو یو غونډه د پخوانی وفاقي وزیر او د پیپلز ګوند یو مشر خواجه محمد خان هوتی په مشرۍ کې وشوه. د جون په 26 مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل د دې سیاسي غونډې منتظم رحم بادشاه شیرپو د جون په 26 د مشال لیډیو سره په خبرو کې ویل د دې غونډې په ایجنډا د افغانستان سره سره د قبایلي ضلعو انضمام او د صوبایي حقونو لپاره د سیاسي وابستګۍ نه پرته یو خپل کېدل هم وو. د دې غونډې یو ګډونوال او د پخوانی پوځي مشر جنرال پرویز مشرف په واکمنۍ کې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو پخوانی مشر شهزاده ګستاسب خان مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی سره ویره ده چې د افغانستان نه د امریکایي پوځونو د ستنېدو په صورت کې به هغه هیواد بیا د کورنیو جګړو ښکار شي او زیاتوي. چکل هلته جنگ پیل شي نو د پخوا په شان باندې خلک زمونږ سوبې تارا کړي کیږي. زمونږ سره دا ویره ده چې بیا به زمونږ په اقتصاد او ټولنه هم د دی اغیز وي. زمونږ غواړو چې دواړو خواو ته امن وي او غواړو چې داسې کردار وولو بولې شي چې دا معاملات خلوري ته ولاړ شي. د دې غونډې مشر خواجه محمد خان هوتی وویل چې په دې لړکی به بله غونډه د جولای په میاشت کې کیږي او بیا به د لوی جرګې رابللو لپاره د پښتنو سیاسي او غیر سیاسي مشرانو ته د دې غونډې متفقه لایحه عمل مخکې ایږدو.
قبائلی
ضلعوں کے د جنکو تعلیمی شرع اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز پدرینی مو بچو لمشال ریډیو اورې دې شه.
په افغانستان کې په روستیو کې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. په یو شمېر سیمو افغان ځواکونه وسلوال طالبان مخامخ نښتې کوي او له یو بله د سیمو د نیولو او همداراز یو بل ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعاوې کوي. په افغانستان کې د تشدد دا لړۍ د امریکایي ځواکونو د وتلو له پیل سره توند شوې ده. په پاکستان کې سیاسي مشرانو تل د افغانستان د جګړې او پر پاکستان او سیمه د هغې د اغېز په اړه غږ پورته کړی دی. اوس پوښتنه دا ده چې هغوی په تشدد کې د تازه زیاتوالي ته څنګه ګوري. بوریوال کاکل پرې رپورټ لري.
په پاکستان کې د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران وایي په افغانستان کې د روانې جګړې حل یوازې د افغانانو په خپلمنځي خبرو اترو کې دی. د دوی په وینا په کار د چین نړیوال او په ځنګړې توګه د افغانستان ګاونډي هیوادونه د لاسوهنې پر ځای په دې لړ کې مثبت رول لوبوي. د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان د جون پر 8مه مشال راډیو ته وویل چې دوی د افغانستان د اوسنی حالت په اړه اندېښمن دي.
یو منتخب حکومت دی، دوی ورډیو هغه ته په زور دی نو چې کله الیکشن نه شي کنه دی وګټي کنه واجی دی کنه دوی ته په هغه سره پټوفه کې قبضه کوي. نو پټوفه قبضه کوي چې هر هیواد چې دی هغه ځان له لګیا دی که هغه روس دی او که هغه چین دی او که هغه ایران دی او که پاکستان دی، هغه دا غواړي افغانستان کې داسې څوک کښېني چې هغه د مفاداتو تحفظ کوي. دا کېدی نه شي.
د جمعیت علماء اسلام فضل رحمان ډلې مخکښ حافظ حمدالله مشال راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د سولې لپاره ضروری ده چې د ده په وینا د امریکا او طالبانو ترمنځ پر سوي تړون عمل وسی. د ویل ګوند یې د هرې هغې حل لارې ملاتړ کوي چې ورسره په افغانستان کې امن راځي او سیمه ورسره آرامېږي.
جمعیت علماء اسلام د هر هغه پرېکړې حمایت کوي چې په هغه کې د افغانستان د خودمختاري، د افغانستان د خپلواکۍ او د افغانانو د مرضی مطابق یو داسې حل راووزي چې سیمه ټوله په امن شي. ولې د افغانستان امن د ټولې ایشیا لپاره د امن بنیاد دی، او که په افغانستان کې ګنګړې وي، شخړې وي، بیا ټوله امن، ټوله سیمه او ټوله خطه، ټوله جغرافیه به د ګنګړې او د شخړې سره مخامخ وي.
حافظ حمدالله وویل دی فکر نه کوي چې پښتانه مشران دي د دې مسلې په هواري کې څه رول ولوبولای شي. د ده په وینا هغه ځکه چې دا اوس یو نړیواله مسله ده او د نړۍ بیلابیل قوتونه پکې ښکیل دي. د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو په دې اړه مشال رډیو ته وویل په کار ده چې په ځانګړې توګه امریکا او نور ښکیل هیوادونه دا مسله جدي واخلي.
حالات مزید خرابېږي او ته خو خانه جنگې طرف ته به خبر راځي. زمونږ خو دا هغه ده چې پی چې څو پورې په دې کې څه جوړه نه شوي او فارم ترتیب سره دا کار نه شوي، نو دا مسله به بیا ډېره سنګینه شي او خرابه بشي.
چې کله د افغانستان او پاکستان اړیکې خرابې شوې وې نو د رغاوي لپاره د آفتاب احمد خان شیرپاو په ګډون نورو پښتنو مشرانو هلې ځلې کړې وې. خو نوموړی وایي چې په دې کې د دوی څه رول نشي کېدای، هغه ځکه چې دا د حکومتونو د سطحي مسله ده او هغوی به هواروي. د پښتونخوا ملي او میګون مرستيال مشر مختار خان یوسفزي مشال رډیو ته ویل چې په افغانستان کې نور د جګړې هیڅ جواز نه دی پاتې او په کار د چی زر تر زره ودرول سي.
په طالبانو باندې غږ کوو چې تاسو مقصد دی چې مونږه د امریکانو په خلاف نو امریکان خدای دې تاسو سره موعده او کړه غلاړ اوس تاسو ته جنگ چی څه پاره کوي. د ټول جهان، د ټول اسلامي دنیا عالمانو، حتی د کعبې شریفی امام د ټولو دا وایي چې افغانستان کې جنگ حرام دی. بیا هم طالبان لګیا دي،
مونږ پاس کو اقوام متحدہ تا چې په دې باندې پلپور اقدامات وکړي. پاکستان او د افغانستان نور ګاونډیان د دوی لاس ونیسي او طالبان دې سولې ته مجبور کړي او افغانستان کې جنگ بندی وشي.
پاکستان تل داسې نیوکې بې ځایه او بې اساسه بللې دي چې ګواکې دوی په افغانستان کې جګړې تلمن وهي، بلکې د دوی په وینا په افغانستان کې یا د سولې لپاره خپلې پوره هڅې کړې دي او کوي. خو د افغانستان مرستیال ولسمشر امرالله صالح د جون پر 28 یو ځل بیا پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، پاکستان کولای سي چې د طالبانو د کوربه او ملاتړي په توګه د افغان سولې په پروسه کې د پام وړ رول ولوبوي. امرالله صالح زیاته کړې چې د ده په وینا که پاکستان په خبرو کې له افغانستان او په عمل کې له طالبانو سره وي، نو دا به یوازې تخریب او بې باوري زیاته کړي. د پاکستان حکومت تر اوسه د مرستیال افغان ولسمشر د دې څرګندونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
ټاکل شوی. په خیبر پختونخوا کې د ښځو د وضعیت څارنې کمیشن زمشو قبایلي ضلعو ته هم وغځول شي. د کمیشن مشر ډاکټر رفت سردار د جون پر 19 مشال اډو ته ویلي په خیبر او کرمه کې د کمیټو جوړولو کار مکمل کړی. امید ده چې د کابینې په راتلونکي غونډه کې د یی رسمي منظوري وشي. د قبایلي سیمو فعالان وایي دا کمیټې جوړېدل ښه ګام دی، خو په کار ده چې زر د ټولو قبایلي ضلعو ته وغځول شي چې د ښځو خلاف د تشدد او نورو پیښو مخنیوی وشي. ملیحه امیرزاده د موضوع تفصیل راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د ښځو د وضعیت په اړه د حکومتي کمیشن تر واک لاندې په زمشو دوو قبایلي ضلعو کې کمیټیانې جوړېدو ته نږدې شوې دي. په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حالت کمیشن مشر ډاکټر رفت سردار د جون په 19 مشال ریډیو ته وویل چې روانه میاشت په خیبر او کرمه کې د کمیټیانو د جوړولو کار پوره کړی چې لا یې رسمي اعلامیه نه ده خپره شوې. خدای په خبره امید دی چې د کابینې په راتلونکي غونډه کې د صوبې اعلی وزیر محمود خان رسمي منظوري ورکړي. هغه زیاته کړه
دا ډیسټریکټ کمیټي زامنه جوړ کړی دی خیبر کې او کوم کې دې موږ ته چې کوم ډی سی زو غن لا غي ریسپانس امیډیټلی راکو او د نور ته هم موږ لګری دي. خدای هغه چې دنه لگا حالات بلا ټیک نه هغه ریسپانس موږ ته دمر زر نه درا کړې او موږ به دا ډیسټریکټ کمیټي هر ځای کې جوړو. دې ډیر زیات ضرورت ته ځکه چې داخله کې جام دې کې نن دا جوړ سفر شوی او خاص کر کې وومن ان چلډرن موږ وایو چې دې چې دنه موږ مرسته وکړو په دې لاغه ورکو او دې چې کوم حقوق دي کنه چې دې خپل حقوق باندې پوه شي.
ډاکټر رفت سردار په دې اړه کومه کره نیټه ونه خودله، خو وی ویل چې د کمیټو جوړولو پروسه کې یې لزان سره ضلع انتظامیه هم شامله کړي ځکه چې هغوی پر خپلو ضلعو په ښه ډول خبر دي او هغه تکړه قبایلي کسان او خویندې په ګوته کولی شي چې د دوی کار مخ په وړاندې بوتللی شي. په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حالت کمیشن په 2009 کې جوړ شو چې مقصد یې د ښځو د حقونو تحفظ کول او د هغوی خلاف د توپیري چلند مخه نیول وو. دا یو مشاورتي کمیشن دی چې د ښځو په اړه د قوانینو، پالیسو او پروګرامونو د عملي کې دو جاج اخلي او چې چرته ضرورت وي هلته د ګامونه پورته کولو وړاندیز کوي. د 2019 کال په ډسمبر کې پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک په ضلعي کچه د کمیټو د جوړولو منظوري ورکړه چې وروسته یې په مختلفو ضلعو کې د دې کمیشن کمیټیانې جوړې شوې. مدني فعالان، ښځې، وکیلان، ډاکټران، خبریالان او د لګکو استازي په دغو ضلع کمیټیانو کې شامل دي. دا وخت په خیبر پختونخوا کې د کمیشن دیرویش ضلع کمیټیانې فعال دي. د خیبر یوه فعاله ممانه افریده د سیمې د ضلع کمیټې مشره ټاکل شوې ده. هغه وایي امید ده چې هم په جون کې د کمیټې رسمي نوټیفیکیشن ورکړل شي. ممانه د جون په 19 مشال ریډیو ته وویل په کمیټه کې له دوی سره 9 ښځې او 1 نارینه شامل دي. ممانه وویل دوی په نه یوازې ښځې له خپلو حقونو خبروي، بلکې په دې به هم پوهه کوي چې د مسلو په صورت کې له چېرته نه مرسته ترلاسه کولی شي.
اوس خو مر جرو شو، اوس به د جرګې مرګې کیسې به نه وي. د ښځو هر لیګل هغه ته هغه اپروچ کولی شي. فاینانشل به هم موږ سپورټ کوو، موږ کمیټي اور سره موږ سره چې د خپل وکیل دی موږ به د وکیل هم ورته موږ پرووایډ کولی شو. دغه د ښځو امپاورمنټ دپاره، دغه کاروبار د روزګار دپاره موږ مقصد دغه چې دی اکونومیکلی هم امپاور کول او هغه ته چې دی خپل کوم حقوق دغه دی هغه برکه هم هغه چې دی خبرول کدا غیرت په نامه مرغ شي کا پکور من کې چې وال ټکل کیږي خزو سره د سمکو غولان چې وی نو هغه د پر خبر برابر موږ سره بل اکټس او اورډیننس پاس شوی دی د خزو حقوق د پر هغه تاسو یوز کولای شو.
د د خیبر یو فعال ناهید افریده مشال ریډیو تول په قبایلی ضلعو کې د دې کمیټو ډېر ضرورت دی چې لپاره دوی وخت په وخت آواز پورته کړي. دا یې په خبره په کار ده چې دا نورو قبایلی ضلعو ته هم وغځول شي.
لکه اوسه پورې خدا چې کم دې د قبایلی زنانه چې کم دې نه آواز چانه دی اورېدلې. اوس چونکې مرد شو دې پښتونخوا کې قانون لاړو الته کې لکه آنر فلم پکې دو مکتب نه لګېدې پهلې ځل چې دې ځل خیبر کې آنر فلم شو ناغه ریپورت شولو لکه ما کې خبر ریپورت کېدل بنا لکه دغه څه مسلې چې وی نو چې کله د کمیشن وی د الته کې مکه کسان ناز پی د وومن کمیشن د ایکستنشن وی نو داري چې بیا به د قانون سازه کې لکه داغي आवाज به هم پکې شامل دي د قبایلی زنانو.
ډاکټر رفعت سردار ویل د دې کمیټیانو په جوړېدو سره به د ښځو خلاف د کورنی تشدد پیښو سواره غږ او داسې نورو کیسونو په کمولو کې مرسته وشي، ځکه چې هغوی به د پخوا په شان د خپلې قبیلې یا کورنۍ په رحم وکرم نه وي ناستې، بلکې دوی به کولی شي چې ضلعي انتظامیې قانون نافذونکو ادارو ته رجوع وکړي او د یو سم میکانیزم لاندې ورته د مرستې ډاډ ورکړل شي. د کمیشن مشره او فعالان خوشبینی ښایي چې قبایلي ضلعو ته د کمیشن په غځېدو سره به هلته ښځې د پاکستان د نورو برخو په شان خپل حقونه او تحفظ ترلاسه کړي. د 2013 کال په مئی کې تر آئینی بدلون وروسته قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا برخه وګرځېدې.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریډیو ڈاؤنلوډ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې په سواد کې د بزمې جالب په نوم ادبی ټولنې د پښتون سیاستوالو مسلې باچا خان د ژوند مبارزې په اړه یو مطالعاتي غونډه جوړه کړې وه. پرون شوې د غونډې ته لیکوال ډاکټر همدرد یوسفزی د باچا خان د عدم تشدد د فکر په مختلفو اړخونو رڼا واچوله. هغه وویل باچا خان د ژبې، نسل، رنګ یا کلتور پر اساس د نفرت مخالف و. د غونډې ځینو ګډونوالو مشال ریډیو ته ویلي چې دوی په لومړي ځل په ډېر تفصیل سره د باچا خان له شخصیت او افکارو خبر شول. نیاز احمد خان چې زمونږ خبريال دی هم د غونډې ته ورغلی و او دا رپورټ یې را لېږلی چې د ډاکټر یوسفزی په خبرو پیلېږي.
باچا خان و امن دې ته نه وایي چې د دوو جنگونو په منځ کې کوم وخت پر راشي دې ته امن وایي. هغه امن دا ګڼي چې یو سړی په سیاسي توګه باندې، یو سړی په نفسیاتي توګه باندې، یو سړی په اقتصادي توګه باندې، په ټولنیز ژوند کې، په اجتماعي ژوند کې د هر قسمه تشدد نه آزادي، نو بیا به امن وي.
د سټڈی سرکل ویان ډاکټر همدرد یوسفزی په دغه محل تفصیلي وینا وکړه او ویل چې باچا خان په ظاهره یو سیاسي مشر او د شنغر د خانانو د کورنۍ وو، خو باچا خان خپل ټول عمر د عدم تشدد په فلسفه سیاست کړی. تر دې دمه چې د باچا خان په ژوند او سیاست شپږ پی ایچ ډی شوي چې پکې دوه نړیوالو ادارو لخوا شوي دي. دوی ویل چې باچا خان سیاست د ازادۍ نه شروع کړو،
ټولنیز ازادي چې د جنډر په بنیاد باندې د چا سر نفرت نه وي، د مذهب په نوم باندې د چا سر نفرت نه وي، د کار کسب بنیادونه چا سره نفرت نه، د قبیلوی شکل کې د چا سره نفرت نه، د رنگ په لحاظ سره د چا سره نفرت نه کول، او دغه ټول ټولنه د دوه نفسیات، د دوه اجتماع، د دوه اقتصاد، د ټول راغونډول او د دې ټولو سیزونو نه ازادي اغستل د باچا خان بابا مقصد او مرام هم دغه او د ازادي معنی دا و.
سټڈی سرکل کې شریک د سکولي استاد نور محمد کنجوي چې په اردو ژبه کې ماستر کړی خودته نن معلومه شو چې د باچا خان د سیاست فلسفه سوا
دا خبر ما نن زده کړه چې باچا خان پښتانه د قبایل نراويست دي او قوم ته جوړ کړي دي او د عدم تشدد په لاره بوله دي. زما په خیال کو دغه شان سټڈی سرکل دوام لري او بار بار کیږي. زمنګ نو نسل کم چې سیلاب را روان دي د میډیا په شکل کې د پروپاګاندا زمنګ د پښتنو خلاف کم خراب ایمیج چې جوړیږي، نو دا سټڈی سرکل راغي مخنیوي کولای شي.
د جانزیب کالج د کوونکو حمید الله چې د ملمدبي اوسیدو کله وای چې په تعلیمي ادارو کې د پښتنو اتلانو په حق لدا سي معلومات نشته. سټڈی سرکل کې دوی د باچا خان په اړه پوره معلومات ترلاسه کړل.
سیاست چې دی یا کم د سټڈی سرکل چې دی هغه په دغه کې ډیر زیات خرول دا کې دغه لپاره موږ راغلی او ډیر زیات میسج راته ملاو شو، مطلب کم خپل اتلان شو باچا خان او نوري یا د سي داغه په صفه د پښتنو په صفه
پچ دے دا من پورا طور باندې او پی جندل او کدا شنت نور هم دا دوام ولري ان شاء الله چې زمون دا نه کول دا بډیر سجده کی
د سټڈی سرکل تابعیا کون کې شهاب شاهین وای چې بزم حبیب جالب د انقلابی شاعر حبیب جالب په نوم ټولن دا چې پسیمه کې د سټڈی سرکل په ذریعہ د پوهانو په ګډون د پوهې راوستو هڅه کوي
د مقصد دا دی چې کم زمګ ملګری دی کم زمګ کشران دی همزول دی سټونټان دی دوی ته زمګ اتلانو باره کې پته ولګي او دوی د هغې د سټرګل او د هغې شونه چې کم دی هغه نه دوی خبر شي او مخ کې چې کم دی دا هغه کم میسج چې کم هغه مخ کې ورسي او پاغه باندې مونږ عمل وکړو پاغه باندې کوم ژوند وغیرہ
سټڈی سرکل کې ویل شول چې باچا خان د یو ګوند یا قام لپاره د عدم تشدد فلسفه نو خپل کړی خو د ټول انسانیت لپاره یو مثال وو او دغه وجه ده چې د باچا خان د سیاست فلسفه په ډیرو پوهنتونو کې د نصاب په توګه ښودل کیږي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیستریټ کې
منګل ته دی چې کومه
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس